یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې دي. نن پنجشنبه د غبرګولي نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیریم، تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنیو شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې لا پای ته رسېدلې ده. دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل په 2 بجو پیلېږي. په دې اړه هم خبرې کوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې او 28 بندیان یې خوشې کړي دي. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا په 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو اتمه مثبته پیښه ده. په بیان کې راغلي دي چې د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو 3 کلن کوچنی په پولیو اخته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان په جنوب کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د امنیتي پیښو له امله روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی او د پولیو د واکسین په اړه د خلکو نه پوهاوی په افغانستان کې د دې ویروس د منځه وړلو مخته دوستر خنډونه دي. د غراس د اورزګان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به خلک او چارواکي شکایت کوي چې طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا چاپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وهل شوې ده او په نتیجه کې 28 زندانیان آزاد شوي دي. د بیان له مخې په زندانیانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې چاپه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تما و چې په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سه شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان او سیاسي څیرې شامل دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د درې وړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړې او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړي کولو تدابیر نیولې دي. د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې وشول چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټر ایران ته خبرداري ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگتن سخت عکس العمل پورته کړي. دا خبرداري په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په عین حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل چې په یمن کې د حوثیاغیانو سره د تهران ملاتړ د نور هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخله ثبوت دی او اسلامي هیوادونو باید دا ډول چلند رد کړي. بلخوا په خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثیاغیانو د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. یو پاکستانی سړی خپل مېرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز وایروس کشف شوی و وژلې ده. دا پېښه د پاکستان د سند ایالت په هغې سیمه کې شوې چیرته چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وی شاوخوا 200 مثبتې پېښې چې اکثره پکې ماشومان دي ثبت شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د دې 22 کلن مېرمن د وژلو پېښه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي دا مېرمن د خپل مېړه لخوا په دې تور چې غیر مشروع جنسي اړیکې درلودې وژل شوې ده. پاکستانی مقامات ویلی په دې سیمه کې ایچ آی وی ویروس وروسته له هغې خپور شو چې د مسافر ګنګوره په نوم یو ډاکټر چې په خپله په دې وایروس اخته و یو شمېر کسانو ته دا ویروس انتقال کړ. دغه ډاکټر نیول شوی دی او پلټنه ترې کیږي چې آیا هغه په قصدي ډول او یا په خطا سره ایچ آی وی ویروس انتقال کړی دی. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر تدابیرو غور کوي چې له مخې یې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفري د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې 8 کلنه جګړه پای ته ورسوي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدل او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونو وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی ځکه د کار دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون لاسنا دې کار لبر هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي ته مشروع نه ودنو.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست منسوبینو یو شپشکلن هلک له تشتوون کوج غورلې دی.
ویلا د پریګون غتنم د پریګون فلار د خلک کې ورلېګم.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا په منځني ختیځ کې له خپلو مهمو متحدو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره پر ایران فشارونه زیات کړي دي. همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیلېږي در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمه کې 19 پروګرام مخکښ شي خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینی کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پشپژمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځنډ ترسره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده نه لري.
دا خپل سره او سرګان ډول د اساسي قانون نقض ده. د نهایتونو بې کفایتي کې ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې یو ټاکنیز بنسټ چې هر خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنی دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته توجیه ورکړو د قانون له اړخه دې کار له بده مرغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولای شي مشروع نهادونه.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو له ټاکل شوي محل ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهوری ریاست انتخاباتو سره یو ځای چې د میزان په شپږمه کېږي ترسره رسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنیني بنسټ چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره له خپلې ټاکلې مودې څلور کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید سوې وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د تقنیني بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره په خوا کې د مشرانو جرګې د ځینو سناتورانو کارونه چې دریمه برخه سناتورانې له ولایتي شوراګانو انتخابي کې هم کاري غیر قانوني ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي کمیسون وخت ته اړتیا لري. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالي امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي. چې همدغه دوه ستونزو سره کمیسیون لاس او ګریوان و او کمیسیون هم مجبوره شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که د انتخاباتي شریکانو امنیتي او مالي بنسټونو په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړه کولای سي په راتلونکو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د افغانستان د څار بنسټونو اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي و چې د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مجرغله ازادي راديو اوري د پکتیا ملي امنيت ریاست منسوبینو یو شپږکلن ماشوم لا سړی تشتونکو ژغورلې او په تړاوي او تنه سړی تشتونکو هم نیولې دي. ژغورل سوی ماشوم نن د خبرګولي په اتمه د پرون د خبرګولي په اتمه د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. اصل زادې په دې اړه راپور لري.
پیلا در پر کوم غتنم در پر کوم پلار د یو خالت کی ور لیدم مې روی را وای مړی یم راک هغه ولا نو ای بلاد را ونه لګو اتی تا لالو.
د ماشوم چې تاسو یې غږ واوري د اقبال نومیږي او شپه کال عمر لري. اقبال د 1999 کال د سور میاشتې په 28 نیټه د ګردیز کار اړوند د برو همت خیلو کلی کې د خپل کور لمخې څخه سړی تختونکو تختولای وو. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وای سړی تختونکو ورڅخه 2.5 میلیونه افغانۍ غوښته او د نورکړې په صورت کې راته د خپل مسیح د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دایم المسای ده. ډیر کوشش وکړ چې په لاس نه راته. ډیره ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا تلیفون وکړ، تلیفون په خوا کې وویل چې موږ ته به 25 لکه روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي ور کته به ویل سلاس نه پر کوم پلاټ دی په خلڅ کې ورلېګم. هغه بول کوي وزلال دی الک نه تیمګ ویل سزه خدای ته صبر ده سزه خدای خوکی.
د پکتیاولت ملي امنیت ریاست د چټک برګون قطي یو تن افسر د سړی تختونکو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په حق له رسنۍ توویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړ کې ټلیفو عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د غوي د منګول څخه وژغورل شو. په دې تور کې و نفره بلپل نیول شوی دی چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یواره د موټرم هم وسنول شوی دی.
د ویلو د چې په دې ورستیو کې د پکتیاولت مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. خو ورسره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړې چې یو بیلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میله بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جلغوزیو او زعفرانو د پروسس په برخه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅه کوي چې چینایي شرکتونه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې د جلغوزیو پروسس وکړي.
یو اخر به امي تجارتي چینایي علاقه شانزیات څخه په ارتباط زعفران او جلغوزي افغانستان دین روز هم یک هیئت از رای پاکستان آمده بودن، چینایا بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم امرایشان صحبت داشتیم، دین روز هم کدیم ما همی شرکت ها تشریف کردیم که تا در خود افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در نموری به خبره پا دیر لس و نویوم کال که شاو خواتوار لسترن جلغوزی چین تصادر شوی او افغانستان پا کلنی جول لدیشو تر تلویخ جنو در جلغوزی در تولید ظرفیت لری. در افغانستان در کننی و مالداری وزارت وایی سا کال با پا شپارس بلایتونو که در میوو بنونا پا زنگری توگا در انگورو تاکو نجور شی. دغ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی را دوتا وویل چه دا بلونه پا اصری دول جوری دی. نماری زیاد تکره چه تکر شوی سکل ده هیواد پا بیلا بیلو بلایتونو که 215 دیش میسخونی هم جوری شی. چه ده نماری پا خبره ده بازگرانو ده اوایدو ده زیادی دو او ده ممیزو ده میاریکی دو لاملو کردی. ده کاغلی رستمی پا خبره پا دی ورستوی کلونو که شاو خواه 2000 اصری ممیسخونی جوری شوی دی. ده کابل پیش از اصره که تو بحنه اصر پا مقابل که افغانی پا دیر دول تبار لکی گی. یا امریکایی دلار 9 افغانی تلویخت پولا، یا یورو 8 افغانی دیش پولا، یا انگلیسی پاون 9 افغانی تلویخت پولا، یا سعودی ریال 1 افغانی، زر ایرانی تومان 15 افغانی نوی پولا، او زر پاکستانی کل داره 1500 دیش افغانی.
تاسی آزادی رادیو اوری. اوس هم نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا مهم متحد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان او امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې د حملې په اړه دې فکر نه کوي. دواړو هیوادونو د همکارۍ د پراختیا ژمنه هم کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي. ایران ته د امریکا او سعودي عربستان له لوري د تازه خبرداري نور جزئیات څه دي فرشته جانې؟
و د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون ایران ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن به په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د ایران لوري هر ډول حملې ته سخت ځواب ورکړي. د کله رئیس چې د ایران او امریکا سیاسي لانجه زیاته سوي، امریکا د فارس په خلیج کې د خپلو پوځي امکاناتو پراختیا ته مخه اړولی ده او هلته یې د ځان او د خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. سعودیانو عربستان پر ایران تور پوری کړی چې بی پیلوټ الوتکو یې د دوی د تیلو پر ځین تاسیساتو حملې کړي دي، خو د دو حملو مسؤلیت په یمن کې شیعه حوثیانو اخیستی دی او ایران د حوثیانو په ملاتړ تورن دی. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد جنګیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په جده کې جوړه شوې ویلي چې له حوثي ملیشو د ایران ملاتړ ثابتوي چې ایران د نورو ولسونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا مسله باید اسلامي هیوادونه له پامه ونه غورځوي او باید یې مخنیوی وکړي.
فرشته جانې، ایران په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی؟
د ایران د جمهور رئیس، البته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن د دغو تازه خبرو په اړه او دا چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه روان ده، په دې دواړو مسلو باندې تر اوسه د ایران له لوري کوم عکس العمل نه دی څرګند سوی، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د خبرو لاره لا نه ده بنده، خو یوازې په هغه حال کې به دوی خبرې کوي چې واشنگتن د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته ورغورځي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی ټینګار کړی چې ایران به امریکا سره جوړجاړی ونه کړي ځکه د په وینا په جوړجاړی کې تاوان سته خو ګټه نه لري. د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې څخه ووتل. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو موافقه کړې وه چې دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوې وه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدودوي.
مننه فرشته جانې. و موردل چې د امریکا متحده ایالاتو او د امریکا مهم متحد هیواد سعودي عربستان په ایران فشارونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کرکټ نړۍ ته ځو. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د لندن په اوول لوبغالي کې د کابل پر وخت مسپشین پر 2 بجې پیلېږي. دا لوبه د کوربا انګلستان او د تیر نړیوال جام اتل استرالیا ترمنځ روانه ده. احمد شیبر په دې اړه د معلوماتو لپاره را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به دا جام وګټي؟
مننه ملالی جان، زما په باور د انګلستان ټیم ډیر چانس لري چې د دې لسو لوبډلو ترمنځ دا جام وګټي.
د انګلستان ټیم څه ځانګړتیاوې لري چې ستاسو په فکر د کرکټ د دې لوبو اتل کیږي؟
یو خو دا لوبې په انګلستان کې دي، یعنی کوربه هیواد دی، او انګلستان تقریبا تر 11 لوبغاړي پورې بیټنګ کولی شي، ډیر کسان بالینګ هم کولی شي. په ټیم کې توازن شته، هم د آرچر او وټ په څیر تیز بالران لري چې تر 150 کیلومتره فی ساعت تیز بالینګ کوي، او هم د رشید په څیر تکړه سپین بالر لري.
شیبر صاحب، له انګلستان پرته بله کومه لوبډله د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام د ګټلو چانس لري؟
فکر کوم استرالیا او هند هم خورا پیاوړي لوبډلې دي. هند د ویرات کوهلی په چیر بیټسمین لري، او د بومرا په چیر تیز بالر. که چیرته ورو توپ اچونکي وچلی شي، نو بیا د هند لوبډله ډیره زیاته خطرناکه ده. او که استرالیا ته راشو، استرالیا ډیر ښه تیز بالران لري، لکه سټارک او کامنس. سټارک چپای دی، کامنس په شیله ستوپ اچوي چې دا خپله یو امتیاز دی، او د زمپا په څیر پیاوړی سپینر هم لري. او د بیټنګ په برخه کې سمیت او وارنر په دې لوبډله کې لوبیږي چې ډیره خطرناکه کړې ده.
او شیبر صاحب، د افغانستان ټیم به څرنګه ولوبیږي؟
که چیرته افغان ټیم په دې مسابقو کې لومړی بیټنګ وکړي او تر 250 ډیر منډې جوړ کړي، نو دا چانس لري چې بل ټیم ژر آوټ کړي او مسابقه وګټي. په تیره بیا که میدان ورو توپ اچونکو ته مناسب شوی وو، یعنی دا مسله ملالی جانې له هوا سره تړلې ده. او په کومو 11 لوبغالو کې چې مسابقې کیږي، د جنو پیچونه سپین بالینګ ته نسبتا مناسب دي. د افغانستان بیټسمینان باید په خپلو کې ملګرتیا جوړ کړي. د افغانستان په څیر کم تجربه ټیمونه ډیر کله انفرادي بیټنګ کوي، کله دواړه تیز، کله دواړه سست. په کار ده که یو تیز بیټنګ کوي، بل ورو ولو بیشي. البته استثنایی حالات بیل دي. که داسې وشي، افغان ټیم شای ډیر ښه په دې نړیوال جام کې وځلی شي.
ډیره مننه احمد شیبر وو چې ستاسو سره د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه معلومات شریکول. د کرکټ نړیوال جام د لس لوبډلو ترمنځ د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې دوام کوي. تاسو هم دا راز واوریدل چې نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل پر 2 بجې پیلېږي، او افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د استرالیا له ټیم سره وکړي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبیش.
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسیس مجرغله ازادي رادیو او ري اوس هم د یو بل جالب راپور لرو. سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په باغ کې لومړی او یوازینی شدینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو ترڅنګ په چارکانت ولسوالۍ کې د مخالفو پر وړاندې د جګړې لومړی کرښې ته ځي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب څپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری ار کړې تر څو خپله د جګړې میدان ته ور وړانګي.
از اونجا باز دیگر را دو فرنده دم باید تو شاییم خود با باید بسارم.
په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. ښاغلی مزاري د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او 1/2 ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو 3.5 ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل امر لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاري د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. موږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هو کلن ماشوم مالونه ترل چې یو ځل راغی او نارې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، دا به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. د ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډېر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبوره لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تیره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم و او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. ښاغلی مزاري له 4 ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کېږي، دلته ډېر نږدې دي. موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو، په دې دلیل چې وښایو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاري وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالی او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د شورا او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. له شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي. دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې و، اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه وشور زکات اخلي، خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غلا آزادی رادیو اوري او اوس هم د آزادی رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو
نو ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دادا چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر زاد دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی یتیمان کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مری علی د هلمند ولایت نه ټول سوالي سره تلیفون د تشخیص احمد تاسو دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه چې دلته هم په وطنو په ولایتو کې هم په روکو پر شوتو کنه وسوي دي اوس سم غوښته ولاړه ورسره موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنې ته منه هله کې ګرځي د پارلمان یې څنګه نور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې راوخه دا غوښته دا خو دا هم شروع کړی دي خدای موږ یو شرمولو په سلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسی آزادی رادیو اوری یو به 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکې دی رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د کابل په پنځمه حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوزی اکاډمۍ ته نږدې او د ځین ریپورټونو پر اساس د دې اکاډمۍ دروازه کې موټر بم چاودنه شوې ده تر اوسه پورې د دې چاودنې د تلفاتو او دا چې دقیقا چاودنه ځان وژونکې وه او کبمي په دې اړه راپورونه نشته د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده دا په روان میلادی کال کې د پولیو اتمه پیخه د شپ افغانستان کې ثبتېږي افغان امنیتي ځواکونو پرون په زابل ولایت کې پر یو زندان چاپه وهلې ده چې طالبانو جوړ کړی و او د شپاړسو ملکیانو په ګډون یې 28 کسان ترې آزاد کړي دي د امریکا او روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه وکولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي یو پاکستانی سړی خپل میرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز ویروس کشف شوی و وژلې ده او امریکا او په منځني ختیځ کې مهم متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او اوس هم له حقوق پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلې دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
پامیر د بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې اختر مو مبارک سه او عبدالواحد مو دقیق له لوګر څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي چې کوچنی اختر کې بیا سر تاسری ور بند شاهدان و اوسو او د پکتیا د ځاځي اریوبو څخه محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې ډیره ښه پریکړه سوې ده چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشری انتخابات په یوازې نه کیږي او عبدالقهار لمر لیکلي دي چې د مرکزی بغلان څخه وایي د پارلمان د رئیس د ټاکلو مخکې د پارلمان رخصتي د ملت په ګټه نه ده او همدارس د پکتیا ازازی اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلی دی چې د طالبانو او حکومت دواړو څخه هیله کوي چې په اختر کې اور بند وکړي تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د ازادي رادیو د ونیز پروګرام مخکښ شدي وخت را رسیدلې دی چې فرشته غنی وړاندې کوي
مخکخی خزی
سلامونه از فرشته غنی ما تاسو ته مخکخی خزی خبرونه اوري په دې خبرونه کې به هم یو تکړه میرمن لزن سره لرو درنو اوریدونکو په افغانستان کې زیاتره وخت سوداګری خزی هڅه کوي چې د خزو په لاس جوړ شوو توکو سوداګری پیل کړي او معمولا دغه کار په کمو پیسو هم پیلوي خو د خزو هنر او د پتیره د ګوتو هنر ته پکتو دغه سوداګری ژر وده کوي چې نن هم په خبرونه کې اوګي امیل لزن سره لرو چې هغه هم د لاسي صنایعو د سوداګرۍ څخه پیل وکړه خو اوس د زراعت او مالداری په برخه کې یو شرکت جوړوي چې ګڼې ښځې هم ورسره کار کوي د نور فعالیتونو په اړه به په خپل معلومات راکړي اغلی عامل ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکښو ښځو خبرونه ترغلي
زه مننه کوم خپل سلامونه او پیرزوینه د ازادي رادیو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله من يم چې د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې تل بریالی اوسی. مننه.
اغلی امیل که چیرې لدې ځای پیل وکړو چې سوداګری ته مو څنګه ازرلخ کړ او دغه سوداګری مو لکومو کلونو پیل کړی بو ځکه داسې مې اورېدلې چې ډیر کلونه مو د لاسي صنایعو کار وکړ خو بیا موږ ست زراعت په برخه کې هم پانګونه کړې و.
لاسي صنایع هغه وخت چې موږ په کور کې ناستېدو ښځې ونه شو کولی چې د کور بهر کار وکړي او بندیز پرې ولګول شو، نو ما پیل وکړو چې لاسي صنایع میرمنو ته زده کړم، ځکه په دې برخه کې ما هم علاقمندي درلوده، دلچسپي درلوده. د نور نه مې پخوا زده کړي وو. کله چې زه پوهنتون ته تلم نو د غلام محمد میمنګي دغه مرکز ته چې هلته هنرونه پکې زده کړې ورکړ کېدل، په هغه زمان کې هم به پوهنتون ته تلم او نیمه ورځ به په هغه ځای کې دغه ښکلي هنرونه موږ زده کوو. هغه دغه شوق او ذوق، هغه علاقمندي او دلچسپي له مخې چې ما درلوده، یعنی نه پوهېدم چې داسې ورځ به راشي چې زه به نور ته زده کړه وکړم. هغه کلونه ډېر خواږه کلونه وو، که څه هم موږ په کور کې وو، خو بیا ما کولی شو چې کورسونه پرانیزم او نجونې پکې مصروفې کړم او بازار پیدا کړم او مارکیټ پیدا کړم د محصولاتو دپاره، او نوي نوي شیان ما اته د شاګردان نه زده کوو. او اوس هم چې په دې سن کې یم، سخت علاقمند یم، ډیر زیات مینه لرم دغه هنر ته، یعنی لاسي صنایع، یعنی د یو هنرمند مغز زیږنده یي او په هغه کې هغه ظرافت، کلاګانې چې جوړېږي او انعکاس ورکول کېږي واقعا لذت وړم دغه نه.
معمولا په افغانستان کې افغان نجونې ډېر کله چې د لس کلنې نه پورته کېږي بیا لاسي صنایع په کور کې ورسره کول کېږي.
متاسفانه زه دومره خوشبخته نه وم چې په اطراف کې په ولایت کې ژوند وکم. پیدایښت مې زما لغمان ولایت، ښکلي ولایت کې شوې دی، خو زه ستره شوې یم په کابل کې. او زمونږ کورنۍ کې یعنی داسې محیط ماحول آماده نه و دې خبرې ته، خو ما ذوق درلوده، ځکه زما مور لاسي صنایع سره ډیر علاقمنده وه، ښځه وه. هغه چې کله درس و تعلیم په کور کې ورته زده کړه شوې وه، لکه قرآن شریف و چار کتاب و دا خانگی و سادان درلوده، ځکه زما نیکه درې دورې د لسمې دورې نه مخکې هغه وکیل شورا و، نو د دوی جون دپاره داسې زمینه مساعده وه چې داسې کسان راشي او دوی زده کړه وکړي و په کور کې و دغه صنایع دستي و. خصوصا بیا همدا په ما تاثیر وکړ، د مور نه دا کورشنیل و د خامک و دا شیان به مې زده کو، علاقمنده به وم. او دې بالاخره وهڅولم چې نور ځایو ته مراجعه وکړم او زده یاد کړم. اوس هم هغه کارونه زما خوښ دي او سخت ورسره علاقه. هر هیواد ته چې تللی یم، هغه ولسونو ته زه نږدې شوی یم چې هغوی لاسي صنایع سره رقم لري او دوی فکرونه څومره، د دوی هنرونه څومره ښکلي دي او څومره ظرافت پالي دي.
که دې سره شو، تاسو د لاسي صنایع سره ډېره مینه وه او لومړی سوداګري مو له همدې ځایه پیل کړه، خو د زراعت او کرنې په برخه کې مو ولې وغوښتل چې یو شرکت جوړ کړی او دې برخه کې هم پانګونه ولري؟
خوشبخته په دې ما چې یو وخت زمينه مساعده په دې شو چې ما وکولای شو. دا مې ارمان و چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي او احتیاج دي، لاسته راوړنې نه لري او په کور کې د تعلیم نام بې برخې دي، او زه وکولی شم، چون افغانستان یو زراعتي هیواد دی، او بالاخره که زه داسې یو کار وکړم چې دوی د کور نه بهر لاړ نه شي او کور ته څیرمه داسې یو مرکز وي او دوی راشي افغانستان کې، یعنی په زراعت برخه کې هغه کارونه چې نورو هیوادونه کړي د هغوی په پرتله خو موږ وړاندې تللي نه یو. یعنی اوس هم زموږ زراعت میکانیزه نه ده، ډیر فیصدی کم، باید ډیر کار شوی او دومره پیسې، دومره زیات پیسې چې دغه برخه کې ولګیدل شو، خو بنسټیز کار ورته ونه شو، دلسی دل سوزانه کار ونه شو. مثلا زه غواړم چې په زراعت کې زما نظر دادې ما ته تجربه شو چې زراعتي او مالداری کوپراتیف می هم د میرمنو د پاره جوړ کا، او شپږ کاله دا کوپراتیف ما وچلو. زلمړنۍ خزه و ما په افغانستان کې چې د دې کوپراتیف اساس میکی خدا او دامی و چلو، یعنی تاسی باور وکئ چې هغه یواد پرمختللی شي په زراعت کې چې دوی کوپراتیفي دغه سیستم قوي کاندي په دې کې کار وکي او دا قوي کې، ځکه هغه امکانات چې په مرکز کې په زراعت کې دي که موږ وغواړو چې هغه لرې پرتی سیمو کې یو بازګر ته خپل خدمات ورسوو، هغه دغه حقونه چې په دولت باندې په حکومتونو باندې دي هغه ورته ورسیږي، نو یوازینۍ وسیله دا کوپراتیف دی. او زه دغې وختونه ډېر ښه خاطرې لرم، ډېر کار مې وکړ او زه یعنی هغه د زړه تلوسه مې وه چې ما غوښتو چې مېرمنې باید څنګه راشي او د کوره په یو کلي کې چې یوه ښځه ده او هغه د کور نه بهر دومره تللې نه ده، په داسې یو ځای کې چې دوی به په هر میاشت کې بادمباغ ته چې هلته مرکز د ټرینینګونو مرکز د نوي لاسته راوړنو چې په زراعت کې وزارت زراعت درلوده، دغه ښځو دپاره چې دوی څنګه باید می دغه سردرختی شان حسین الته د انګور باغونه او مونږ چې تقریبا 15 لک نیاله مونږ تربیه کو، مارکیټ ته وړاندې کو، کار مو کو، پکې چې دا آسان کار نه دی، دا د نارینه ونه پوره نه دی، بیا سچی خزي پدی کې، اما خزي دومره با استعداد وي کله چې په ټریننګ کې خلکو مثلا درس ورکو چې څنګه مونږ دغه میوه راټول کو د ټولولو چارې او هغه تجربه چې دوی په محلي توګه دلوده دوی چې په علمی توګه ورته ویلي، یعنی هغوی برخه اخیسته، یعنی دا ډېر دلچسپه و چې دوی به تبادله افکار کوو، خپل هغه تجربیات به شریکو او دوی نه به مې لذت وړو، او دوی به دوی چې دا محیط یې لیدل، او په اوله کې خو اعتماد سخته ده چې په یو کلي کې نارینه باور وکړي چې دا ښځې ځي او یو چیرته د زده کړه کوي، اما د اعتماد له مخې داسې ورځ شو چې موږ به دوی د ترینینګ لپاره وړلو، دوی په موټرونو کې نه ځایېدل، یعنی موږ هر میاشت په څلور کاستره کې به هلته تلو او هلته به په مختلفو چارو کې، بیا هلته خو یو سمبول د زراعت افغانستان بادام باغ دی، بادام باغ کې به نوي بوټي چې حساب مرکز هلته تحقیقات پې کولو چې د اقلیم سره برابر دی او دلته وده کوي نه کوي، دوی ته به ډېر جالب و چې هغه نوي سبزي دوی لیدل او دوی راوړي وو د نورو هیوادونو.
که دې طرح شو چې تاسو د زراعت په برخه کې کار کړی دی، مېرمنې هم کولی شي چې د کور کلي په زرغونولو کې رول ولوبوي؟
زه درته ویم خورجانې فرشته جانې چې د تاریخ په اوږدو کې مېرمنې خصوصاً افغان مېرمنې د نارینه سره اوږه په اوږه په کروندو کې کار کړی، لاوې کړی دی، او یعنی په زراعت کې ډېره ونډه درلوده، یو ځای د نارینه سره د مټې رانغاړلې دي، اوس هم په نورستان کې ښځې زراعت کې فعالیت کوي او نارینه په کور کې ماشومان تلاري او نور داسې کارونه دي چې په نورو سیمو کې فرق لري. خزی همیشه علاقمند دی او کار کړي، زحمت یې سلی کجاوی وړي دي، بارونه پشا کړي دي، او کله چې دا علمی لږ زر ورسره کار وشي او دوی ته هغه پروسس یا هغه محصول چې په شکل بدل شي او بالاخره د خوړو دپاره د بازار دپاره یو تغییر ورته ورکړ شي، دغه محصولاتو ته بیا مارکیټ وي، ورته لاسته راوړنې ورته ولري، یعنی زه فکر کوم چې یوه ښځه بیا ډېر خوشحالیږي چې لاسته راوړنه ولري. او متاسفانه چې وزارت زراعت کې یو ریاست دی د اقتصاد خانواده په نامه چې هغه هم سمبولیک دی او ډېر کار نشي کولی، دغسې اقتصاد خانواده غوندې ډېر ریاستونه باید په هر ولایت کې وي، دغه کچن ګارډن چې وایي که نه باغچه های خانگی چې دوی په کورونو کې هغه محصول چې دوی ترلاسه کیږي او ژوند یې پر مخ ځي او په ورځني چارو کې ترې استفاده کوي، دا هم اقتصاد ته کومک کوي. او ښځې ډېر ښه دغه زراعتي محصولاتونه ښه امکانات نور پیدا کولی شي، لکه ترشي جوړولی شي، لکه جیم ترېنه جوړوي، لکه په خارج کې البته دا کار ډېر کېږي، او لکه مرباګانې جوړوي، نور دا کولی شي، ښه پیکینګ وکړي، ښه ښه جوړ کړي، هغه کې بازار ته یې آماده کړي، خو که دوی دپاره یو څه ټریننګ ورکول شي په دې برخه کې په هاوی ورکول شي.
تاسو یو ځل په مرکه کې ویلي وو چې تاسو غوښتل چې په بګرام یو کې د انګورو د پروسس یو فابریکا جوړه کړی. هغه فابریکا مو جوړه کړه، کار باندې پایل وکړ، کنه بیا هم ستونزې وي په لاره کې.
دا یو ترخه تجربه و زما چې ما شل جریبه زمکه د دولت نه اجاره واخیسته. یعنی ټول هغه اوږد مزل چې د اجاره اخیستلو دپاره دولت سوداګر دپاره بس دغه اساس ایښی دی، هغه ما پر مخ بیوړه. عواید دولت هم ما تحویل کړ. اما متاسفانه رئیس د اراضی چې مجرمی ګڼم او تر اخره پورې زه دغه سره دعوا لرم په دې چې هغه ځمکه مخکې د دې چې زه فابریکه پکې را جوړ کړم کینوم په یو هفته کې دا غواړي غاصب سره لاس یو کوي او هغه خلکو باندې پلوري په غیر قانوني شکل، ځکه ځمکه دولتي وه. خبره په دې کې ده چې هغه کس ته نه یوازې جزا چا ورنه که سره له دې چې ما داوای حقوقي پرانیسته اقامې دعوا مې وکړه، هغه سړی اوس هم وزیر دی. متاسفانه.
یو اړیکه فکر کوم له کندهار څوک د تلیفون پر لیکل لرو، مهرباني وکړئ.
سلامونه پرستګانې تاسو او محترمې میلمنې ته وړاندې کوم.
علیکم سلام. نوم څه دی؟ د کندهار د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
د کندهار څخه مې اړیکه نیولې.
ویسا صاحب مهرباني،
یو پوښتنه د محترمې میلمنې ته. هغه دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې زموږ تاسو خوندې یو شی جوړوي، البته هغه په لاس باندې جنوب پاتې تللی وم، چلته هغه داسې شی جوړ کړي چې کله هغه ته وړاندې کوي یا بازار ته راباسي چې هغه په ټیټ بیه ځینې اخیستل کېږي. او د دې څخه مې پوښتنه دا هغه ده چې دا د علت دی د افغانانو ذهنیت ول دې ته جوړ شوی دی چې د هغه په ټیټ بیه ورڅخه رانیسي او د هغه بهرني شیان چې دلته راځي هغه دونه کیفیت یې ښه نه وي. افغانان اولیت ورکوي، یعنې اولیت واغه شان ته ورکوي چې د بهر څخه راغلي او هغه ژر خراسي زم دونه وخت دغه پوښتنه مې بدل.
بله، خو مخکې له دې چې دغه ځواب تر شي، اغلی امیل غواړم په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو وویل چې تاسو د انګورو د پروسس کومه فابریکه چې غوښتل جوړه کړئ،
نو
هغه داوا مو چیرته ورسېده؟
داوا متاسفانه داوا په خپل ځای پاتې شوه. ځمکه موږ نه واخیسته، موږ یې مایوس کړلو. تر ننه پورې هغه شرکت ما تړلی نه دی، خو که چیرې امنیت وي، که چیرې ما خپل ځمکه واخیستله، نو دا کار کوم، ځکه زموږ په وطن کې انګور دومره پریمان دي، یعنی په وخت کې په فصل کې چې مارکیټ نشته، سرکو په سر په پلاستیکونو کې هغه کیږي. تاسو باور وکړئ که چیرې دا علمي پروسس شي، ځکه زه ډېرې هیوادو ته تللی یم او داسې فابریکې مې لیدلې دي، ځکه زه تلوسه لرم چې ولې موږ نشو کولی چې هغه پروسس کاندو. یعنی سو په ماشین کې چې کله دا پروسس کیږي، دی خوانه ممیزه چور کیږي، یعنی هغه وچول هم یو علمي طریقه لري چې نور هیوادونه په ډیر ښه طریقه، یعنی هغه نه سلفر استعمالوي نه دوا استعمالوي چې هغه صحت لپاره هم زیان لري، رنگارنګ مرزونه راوړي. هغه ډیر په ښه توګه اورګانیک توګه په طبیعي توګه هغه وچایي، بلاخره ماشین ته وړي، ماشینې سورتایي، ماشینې پاکایي، جوړایي، بلاخره کارتنایي او مارکیټ ته د استفادې لپاره برابروي. نو هغه کارونه موږ کولای شو. افسوس چې هیڅوک زړه نه کوي. یو خو د امنیت ستونزه ده، بل دغه اداري کوم بیوروکراسي چې په اداراتو کې دي او د ښځو دپاره د سوداګر دپاره ستونزې دي، دغه هیڅوک نه اوري، هیڅوک د حل چارې نه برابروي. که څه موږ د دې مایک نامې شه خپل آواز پورته کړی دی، خو متاسفانه هغه غوږونو کې مالوچ دي، هغه غوږونه اوس کاڼه شوي دي.
اوس خو د افغان سوداګرو د صنایعو د افغان خزینه سوداګرو د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم رامنځته شوې ده. تاسو هغوی ته مراجعه کړئ کلمه د سوند ورسره شریکه کړئ ده.
اولینه خبره په دې کې ده چې هر ګام چې د خزو د پاره سوکې دی، زه هر کله کوم، ځکه چې دا د خزو د پاره ډیر کومک کوي، مرسته کوي. زموږ خزي یوازې په مرکز کې ستونزې نه، مرکز هم خو یو میلیونی ښار دی، خو پلری برانډو کې یعنی مېرمنې دومره بې وسه دي دومره احتیاج او محتاج دي چې دا غوې لاس نیوي وشي اول ته محصولم شته دي امکانات هم شته دي هغه موزګار دي تعلیم نه هغه بې برخه دي.
بله د افغان ښځو د لاسي صنایع تولیدات ولې زیاتره بازار نه لري او خلک نه خوښي؟
زه درته وایم چې بازار خو په بیرون کې بالکل زیات بازار لري ماشاءالله. زه دا هغه درکوم درته اطمینان درکوم په دننه کې تاسو باور وکئ چې توان د خرید بیخي ټیټ شوی دی نن سبا کې که دا غواړي دغه ورځو کې یعنی د خلکو هغه اقتصادي وضع دومره ټیټ شوی دی چې اول انسان هغه ابتدایي ضرورتونه باید پوره کاندي لکه ډوډۍ کور کالی مونږ ټول هغه وختونه دغه درې شیانو د رانیولو د پاره د برابرولو د پاره تیرو بیا مونږ بیکار شو چې بیا علم و هنر و فلسفه د پاره مونږ فکر وکړو او مونږ دغه هنري او دغه ښکلي هنرونو سیزونه راونیسو. نو ته فکر وکړه چې یو څوک ډوډۍ نه لري کله هغه ښکلی شی چې ډیر خوښ وي او کارآمد وي او غواړ چې واخلي نشي کولی. یو خدا وجه ده. بل دا چې دغه مراکز دغه مسول ادارې باید داسې کارونه وکړي چې په خپله په سبسایډي ګانو باندې باید د دوی محصول واخیستل شي او دوی باید هغه لارې چارې برابر کړي چې دوی په نمایشګاهګانو په میاشت کې څو ځلې باید هغه کې او هلته حتمن پلورل کېږي هغوی دپاره زمینه مساعده کړي چې دوی د نړیوال مارکیټو ته ووځي ځکه د په کور دننه خو چې دوی څومره تولیدوي دوی په افغانستان کې ډېر کم خلک توان د خرید لري مشکل پدې کې دی فکر کوم.
خو که ځینې نندارتونونه هم پلار چول کېږي زیاتره سوداګری ښځې دې ته اندېښنه لري چې هلته هم خلک ډېر لیواله نه دي چې دغه توکي واخلي خو په وړاندې بیا پیرودونکي وایي چې د دغه توکو قیمتونه ډېر لوړ دي.
خبره دلته ده چې دغه مواد چې دوی ترلاسه کوي او بالاخره په وخت ځای کوي خپل فکر پې هغه کوي مصرفوي نو دا هم خو غواړي چې ګټه وکړي نه دا چې په سل روپۍ واخلي او په یو روپۍ خرسی که خدا تجارت نشو تجارت خو پیسې پیدا کوي کنه تجارت خو خپل داده اقتصاد پیسې مدیریت ای نو خبره پدې کې د چدی کې چې فائدہ نه غټه پکې نه تجارت یعنی غټه تر لاسه کول چې غټه پکې نه بیا تاوان بیا نو بیا څه ضرور وي خدا هم ضرورت لري چې د دې لپاره هڅه کوي کار کوي چې امکانات ترلاسه کړي.
فکر کوم به هم یو اړیکه لرو لزابل یو څوک پر لیکه دی مهرباني وکړئ.
توخیم د زابل ولایت شاجوی
توخی خیر اغلاست خبرونی تا مهربانی و که پوختنه که لری مطرحی که
محترانی ملمانی از خمی دا پوختنه دا سیدی پا ما سرگندوانی که وویل سیزما خاوند هم تجار ده چه سبب دا سیدی دوار تجارت که یا پل خاوند دا گرد که یا تجارت که تر شریک ده او که هر یو خپل ځان ته کار و کسب که نو دا می و پوختنه ده او کل سیدا خارج تطلا پرونو باندې نو حالته دا د مشکلاتو سره مخ وایا د دې سره محارم سره وو یوازې تللی وه او دې ټکرۍ په سر کړی وو کوکې کرو باندې بندیز هم یې نو حال دا ده چې د افغاني دودو دستور او د شریعت له وجې څخه تقریبا ټکرۍ واجب هم ده نو دا خو له محدودیتونو سره نه ده مخ شوي.
توخي صاحب مننه کوم. توخي صاحب نه خبره دلته ده چې په ځینې حالاتو کې شریک دی په ځینې حالاتو کې شریک هم نه دی یعنی د هغه نظر پکې دی. زه اکثرا د دې سره سفر کوم مخکې هم ګروپي مونږ مېرمنې به سفر کوو نمایشګاګانو ته. خبره دلته ده چې د دغومره چې دلته په کابل کې سړی زیانمنه کېږي په هلته نه کېږي هلته د خلکو ښځو ته څوک نه ګوري او دلته چې محرومیت زیات دی دغلته به مونږ مشکل وینو خو په نورو هیوادو کې مونږ مشکل نه لیدلې.
لاسي صنایع د پاره چې تاسو په نندارتونونو کې ګډون کړئ دغه نندارتونونه په کومو هیوادونو کې وو؟ آیا داسې مې اوریدل تاسو یوه موده په اوکراین کې هم ژوند کړی هلته هم رسمي کار د پاره تللي وئ که نه ومو غوښتل یوه موده هلته پاتې شي؟
خبره دلته ده چې زما خاوند چې دی هغه نړیوال تجارت کوي تاجر دی په هر سفر کې چې دا کله ځي نور کمپنیګانې د میلمه کوي زه هم ورسره ځم هلته زیاتره زه مارکیټ ته خو کم حضور لرم، ځکه د دوی کار هغه الکترونیک وسایل دي چې دوی واردوي زیاتره، خو زما علاقه مندي زیات زراعت دی او صنایع دستی ته دی، کوم برخه چې زه علاقه مند یم هغه بیل دی. په دې کې یعنی خاص هیڅ کوم ستونزه نه لرو، که دا شریک وي که دا بیل وي. زه غواړم چې د ښځو دپاره یوه بیلګه شم چې په ټولنیزو چارو کې کار کول د ښځو دپاره یوه لاره پرانیستل شي، او ښځې وکولی شي چې په خپل مټو باندې ودرېږي. د دې دپاره زه مبارزه کوم، او په دې کې د هغه نظر هم شته دی، هغه مخالفت نه لري ما سره.
یو اړیکه به بیا هم راواخلو، مهرباني وکړه.
سلام علیکم خوري تاسو ته استاذ ملمنې ته سلامونه کوم.
علیکم سلام، څوک یې لکم زی څخه؟
استاذ د ملمنې نه مې دا پوښتنه درلودله چې دی دا کوم صنعت مخ ته وړي، دوی سره دولت دومره کومره سره د برق د نگانه جدل د نگانه کوي، او دومره پوښتنه مې دا ده چې دوی دا بېوزله او غریب بېچاره خلکو ته کوم برنامه او کوم تخصیص لري؟ کنه دغه پوښتنه درنوکله. سلام
کوروادان، وایم نه ویلې چې له کوم ځای څخه اړیکه نیولې وو او څوک، خو پوښتنه یې مطرح کړه. تاسو د خیر ښېګڼې په برخه کې هم فعالیتونه پخوا مو داسې اورېدلې دي چې درلودل، مو اوس څنګه اوس یې هم لرئ که نه؟
همدا چې موږ مایي ورته نه ورکوو، مایي ګیري زده کوو، همدا چې موږ ورته هغه چل زده کوو چې څه وکړي د دایم دپاره، دا لویه مرسته ده. دا نه دی چې انسان خیرات ورکي او په خیرات باندې د چا جان نه جوړیږي، چې کله هغه چل ورته زنه کې هغه لارې چارې ورته هغه نه کې علم نه هغه زنه کې کنه په هغه لاره کې. زه فکر کوم چې بهترین کومک خو همدا دی چې بالاخره په دې کې چې زموږ کوم امکانات دي هغه دوی سره شریک وو، دا فکر کوم بهترین کومک دی.
او دولتي ادارو تاسو سره مرسته کړې ده د کاروبار کې یا د سنتیاو په برابرولو؟
ولنه وزارت زراعت کې مختلف یعنی برخې دي چې د بانک جهانی، د خوانه بانک آسیایی، د خوانه مرسته کېږي او مختلف چارې هغوی پر مخ وړي. په هغې کې موږ غوندې ښځو سره هر برخه بیل کارونه کړی دي، قرضې راته را کړی دي، عملاً په علمان موږ سره اشتراکي کړی دي، موږ ته پوهاوی را کړی دي، ټریننګونه سیمینارونه ولې نه زیات دغه د نمایشګاګانو دایرول په خارج کې د دوی د طرف نه شوي دي، موږ په کې اشتراک کړی دي، موږ ته سهولتونه برابر کړی دي.
د سوداګرۍ د کار سره سره داسې مونږ خبر شوي یو چې تاسو د افغانستان د فولکلور ادبیاتو په برخه کې هم یو مرکز جوړوي، ولې مو غوښتل چې لاره بیل کړی او دوی خواته هم راشي که چېرې تاسو معلومات راکړي؟
زه ورو فکر کوم چې ناهیلی نه یم، د نور د پاره خند نه ګرځم، خو زه فکر دونه د امنیتی چارې او د بیروکراسي په دولت او اداري چارو کې زه بالاخره دې ته وه سوالم چې راځه د خوا سره چې زه غواړم په ادبیاتو کې پښتو ادبیات ته یو څه کار وکړم، او په دې برخه کې علاقه مندي لرم. و مې غوښتل چې د جنگ په زمانو کې چې څه دا سلوي کاله جنگ تیر شوی دی، په دې کې فولکلور ټول شوی نه دی، فولکلور آرشیف شوی نه دی، فولکلور د علم مور ده، فولکلور د چې بلاخره تاریخونه جوړی، او فولکلور به شفاهي هغه ادبیات دي چې زیاتره د ښځو مال دی، د ښځو پانګه ده، او دا باید راټول شي او کنه د وخت په تیریدو سره دا له منځه ځي. زه غواړم چې که غواړي چې ملتونه وپیژندل شي نو اول مراجعه کوي دغه کلتور ته، دغه فرهنګ ته. نو فرهنګ اصلا د انسانانو د بشریت هغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي چې کله هغه تلپاتې نه شي مونږ نور نړۍ په څه باندې به وپیژني. زه فکر کوم چې مونږ کافي داسې شهرت پیدا کړی دی چې مونږ خاصې نه یو، مونږ ډېر ښکلاګانې لرو، مونږ غواړو چې دا تلپاتې کړو، او په دې لاره کې یو مرکز جوړوم، او د دې مرکز څانګې به په ټولو څلېرویشتو ولایتونو کې، او مرکز به په کابل کې وي. هر چېرته به استازی ولرو، د هر ولسوالۍ په سر یو فرهنګي خور او یو ورور به هم اشتغال رامنځته کېږي، او هم مونږ هغه ټولو ښکلاګانې چې په معنوي توګه مونږ د ولسونو سره لرو هغه به مونږ راټول کړو، هغه به مونږ سورت کړو، هغه به مونږ د محققینو د نظر تیر کو دا بهترین یعنی یو منبع ده د محققینو دپاره د ناول نگارانو دپاره زه غواړم چې په ځانګړې توګه البته د علوم اکاډمۍ په مرسته او د نورو فرهنګي مراکزو په مرسته دغه مرکز اساسی کیږدم په دې کې کار وکړم ډېر زیات علاقمندیم لرم دې ته خدای دې وکړي چې ډېر نږدې وختونو کې زه په دې بریالی شم
لیکوالي او شاعري هم کوي آیا په دې برخه کې آثار لرئ که تر اوسه مو نه دي چاپ کړي
زما لومړنۍ ټولګه چې تقریبا 2002 کې چاپ شوې ده نوم یې دی په وینو سور ګلابه چې زیاتر شعرونه د افغانستان د حالات په اکله ویل شوي وو
فکر کوم ځان سره مو دلته هم یو څو پاڼې راوړي دي په دې کې مو څه راوړي آیا کوم شعر مو راوړی دی او که نه کومه لیکنه مو راوړې ده
که چیرې ستاسو اجازه وي زه یو آزاد فورم کې یو شعر لرم او یو قافیه ورلرونکي شعر دی خو هر یو چې ستاسو خوښه وي زه به یې ولرم
مهرباني هر یو چې مو خوښ دی
عنوان دی د جګړو په لمبو کې د جګړې اور دی بل شوی وطن سوزي دی لمبو کې مې زړه سوزي بدن سوزي د غټۍ د غړېدو ارمان شهید شو په دې اور کې مینه سوزي مین سوزي د دې اور لمبې تر هر کوره خورې دي تباهي ده مړی سوزي کفن سوزي په ټګي کې د ټګمارو ټګمارانو سوله لاړه له وطنه امن سوزي د دې اور لمبې تر هر کوره خورې دي د او لمبې تر هر کوره خورې دي تباهي ده مړی سوزي کفن سوزي د جګړې بله لمبله بله نه وي چې د مخه پکې زموږ لمن سوزي د ښادۍ په ځای په هر کور کې غم خور دی د ښادۍ پر ځای په هر کور کې غم خور دی ښادي سوزي واده سوزي اتن سوزي او یو ورځ به امیر دا وطن وطن شي یو ورځ به امیر دا وطن وطن شي خیر کنن پلاس ده دوست او دښمن سوزي
بیا هم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او سټوډیو ته راغلی تاسو خدای سپاره
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره